د ازادي رادیو ډیرو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو ښه ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن سیشن به د 1409 هجری لمریز کال د حمل څلی رښتمه ده چې د 2010 میلادي کال د مارچ له 1409 سره بر او بخی د اپریل له 1409 سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو او مطالبو سر ټکی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ملګرو ملتونو له عمومي منشي غوښتي دي چې په افغانستان او عراق کې د ناتو د پوځي حضور د اهدافو په اړه څېړنه وکړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ایران د افغان بندیانو د اعدام لړۍ پیل کړې او تر اوسه په لسګونو افغان بندیان اعدام کړي او مړي افغانستان ته استولي. پر دې موضوع د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د عکس العمل په او د غراز د عکس العمل د معلومولو لپاره د دې کمیسیون له یو کمیشنر سره غږېدلی وو. په لشکرګاه کې د ایمرجنسي محسسې چې مرکز د ایټالیا په میلان کې دی پر خپلو کارکوونکو لګېدلي تورونه بیا اساسه بللي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې د دې جرګې جوړولو ته ټول تیاری نیول شوی او په ټاکلې نیټه به تر جوړ شي. د افغانستان بانک چارواکي وایي د اقتصادي پروژو او د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره یو نوی نظر پوښتنه پیلوي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی او زیاتوي که دی په پاکستان کې وایي د روانو پوځي عملیاتو څخه به نه وای ژغورل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اټومي وسلو د مسؤلیت په اړه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه چې پکې 30 هیوادونو برخه اخیستې پرانیستله. تغراز پر یادو شو موضوعات سربیره وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته انکتنه هم کوو. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د افغانستان او عراق په برخه کې تحقیقات وکړي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد هم په افغانستان کې د ناتو د اعمالو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي منشي غږ کړی چې په افغانستان او عراق دواړو کې د غربي پوځي فعالیتونو د اهدافو په اړه خپل وخت تحقیقات وشي. ولسمشر احمدی نژاد دا غوښتنه په یوه لیک کې کړې چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی. جزئیات فرشته جلالزی د رویټرز خبري آژانس په حواله وړاندې کوي.
دا خبرې په داسې وخت کې چې په واشنگتن کې د اټومي وسلو او اټومي انرژي د مسؤلیت لپاره غونډه هم پرون پیل شوه. د دې غونډې د بحث یو عمده موضوع د ایران اټومي هڅې دي. په لیک کې راغلي چې امریکا او ناتو په سیمه کې له تروریزم سره په مبارزه کې له ناکامو میتودونو کار اخیستی، نو له دې امله اوس د ملګرو ملتونو په عمومي منشي پورې ارتباط لري چې په دې برخه کې تحقیقات وکړي او نتایج ټولې نړۍ ته وړاندې کړي. جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ویلي چې په یادو سویو هیوادونو کې د غرب د حضور په خاطر 2 میلیونه انسانان ووژل سول او یا هم له خپلو کورونو او ښارونو تیښتې ته مجبور سول. د کوکنارو کښت زیات سو او په سیمه کې خلک په ویره کې ژوند کوي. په لیک کې هم دراز راغلي موږ په وخت ټینګار کړی دی او دا چې زموږ په سیمه کې د ستونزو حل سترو پوځي اقداماتو ته اړتیا نه لري. احمدی نژاد په دې لیک کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي ته یاستولی ویلي چې لږ تر لږه باید په دې برخه کې د حقیقت موندلو یو ټیم چې په سیمه کې د اعتبار وړ وي د هر اړخیزو تحقیقاتو لپاره په کار وګمارل سي. دا ډله به په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پوځي حضور د اهدافو او همدارس د هغو میتودونو د څرنګوالي په اړه چې دوی په سیمه کې کارولي څېړنه وکړي او همدارس به په سیمه کې د دې ډول حضور عواقب وڅېړي. د ایرانی مطبوعاتو په حواله جمهور رئیس محمود احمدی نژاد همدارس د سپتمبر د 18مې د تروریستي حمله په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې او ویلي دي چې د افغانستان او عراق د امریکا د حمله لپاره یو پلمه و. خو د احمدی نژاد د لیک په هغه کاپی کې چې په نیویارک کې د ایرانی چارواکو لخوا د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سوی دا خبره نه درغلی. د ملګرو ملتونو یو ویاند فرحان حق ویلي د دې سازمان عمومي منشي بان کی مون ته دا لیک رسیدلی.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد دغه راز په دغه لیک ویلي چې د جندالله د ډلې مشر عبدالملک ریګي چې په وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا نیول شوی دی پر دې خبرې اعتراف کړی چې د ناتو غړو هیوادونو د دې ډلې ملاتړ کړی. دا چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د ایران ولسمشر لیک استوي دلایل روښانه نه دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ وویل چې تهران نیت لري چې ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي چې ګواکې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره نیت لري چې پر ایران حمله وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي ایران د یو شمیر افغان بندیانو د اعدام لړۍ پیل کړې. په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازي د دې جرګې عمومي غونډې ته د رپورټ په وړاندې کولو سره وویل ایران تر اوسه پورې په لسګونو افغان بندیان اعدام کړي او د هغوی مړي افغانستان ته استولي. د ولسي جرګې اداري پلاوي وویل دا موضوع به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغان بندیانو د اعدام خبر تاییدوي خو وایي چې په لږ شمیر کې بندیان اعدام شوي. په دې اړه تفصیل له کابله د حمید مومند په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وایي چې ایران یو شمېر افغان بندیان اعدام کړي او داسې ښکاري چې د هغو بندیانو د اعدامولو لړۍ پیل کړي چې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې هم شوې وې. په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازي د دوشنبه پر ورځ د جرګې عمومي غونډې ته په خپل راپور کې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو خبر ورکړ. ګل احمد امینی غونډې ته وویل چې تر اوسه پورې د 15 افغانانو مړي چې په ایران کې اعدام شوي افغانستان ته استول شوي دي. د وای په تیرو دوه شپو کې افغانستان ته د 15 اعدام شوو کسانو جنازې راوړل شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا یو ظلم او جفا ده او دا بحث باید ونه درول شي او په دې برخه کې زیات فشار راوستل شي. په یوه شپه کې 3 جنازې افغانستان ته راوړې او په دویمه شپه 15 نورې. دوی خو د افغانستان اولادونه دي چې بهر اعدام شوي او بیا هیواد ته راوړل شوي. ښاغلی امینی وویل چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې د یو شمېر نورو اعدام شوو افغانانو جنازې هم افغانستان ته راولېږدول شي. رپورټ لور کول وروسته د ولسی جرګې اداري پلاوی پریکړه وکړه چې دا مسله د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له لارې په جدي توګه د بهرنیو چارو وزارت سره مطرح شي. خو د بهرنیو چارو وزارت وان احمد ظاهر فقیری د ازادې راډیو ته وویل چې په لک شمېر کې افغانان اعدام شوي او په دې اړه له ایراني چارواکو سره د دوی تماسونه دوام لري.
په دې کې چې وایل کېږي چې 15 افغانیت باوی چې په ایران کې اعدام شوی دی اقتصاد افغانستان ته منتقل شوی دی. موږ په دې کې خپل تحقیقات هم پیل کړل. نن سبا او په دغه کې به وایو چې دا لږ ډېر ویل شوی دی. له اوله عمل تر اوسه پورې چې 23 دی عمل ده یعنې درې کسان هغه افغانیت باوی چې په مخدره موادو تورن و او متهم و هغوی اعدام شوی دی. نن موږ مسؤوله اداره په وزارت خارجه کې د ایران سفارت څخه غوښتلی دي چې راشي په دې مسله کې وضاحت وکړي.
په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو د لړۍ د پیل د خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې په 1300 کې په ایران کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه تاوده بحثونه روان وو. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په ایران کې له بندي 5000 افغانانو له ډلې څخه 3000 په اعدام محکوم شوی دی. افغان چارواکو ویلو چې د افغان بندیانو د اعدامولو د مخنیوي لپاره له ایراني چارواکو سره تماسونه نیولې دي. د ولسی جرګې غړي بیا د اندېښنه ښیي کچېرې د افغانانو د اعدامولو د لړۍ د بندولو لپاره بیړني او جدي تماسونه ونه نیول شي نو ممکن یو زیات شمېر افغانان اعدام شي.
اسما سرون په دې موضوع د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د عکس العمل د معلومولو لپاره د دې کمیسیون له یو کمیشنر نادری سره مرکه کړې ده.
نادری صاحب موږ داسې راپورونه لرو چې ایران هغه افغانان چې د دوی په وینا د مخدره موادو د قاچاق په تورې نیولي دي درګرد اعدامیوي. حال دا چې مخکې ویلي ول چې دوی به دا کسان اعدام نه کوي او له افغانستان سره به یوې موافقې ته ورسیږي. تاسې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د یو مشر په حیث په دې برخه کې څه وایست؟
کچیرې دغه افغانان اعدام شوي دي او په داسې یو حالت کې اعدام شوي دي چې موږ ډاډمن نه یو چې د دوی محاکمه د یو عادلانه او منصفانه د محاکمې د لارې څخه او بغیر د دېنه چې دوی د یو مدافع وکیل حق ولري ترسره شوي دي. نو دغه بالکل د هغه تعهدات چې نه یوازې ایران افغانستان ته یې لري او افغانانو ته یې کړی وو بلکې د نړیوال بشري حقونو د قوانینو سره مغایرت کې واقع کیږي او دا یو واضح نقص د هغه تعهداتو څخه ده چې بشري حقونو نړیوال کنوانسیونونو او میثاقونو چې ایران پکې برخه لري او ایران هم مکلف ده چې هغه رعایت کړي. د هغه سره په تکرار کې راځي او د هغه واضح نقص ګڼل کیږي. دې لپاره چې موږ د یو ملي نهاد په توګه دې باندې ډېر ډاډمن نه یو چې د دغه افغانانو محاکمه به په یو ازاده او منصفانه فضا کې ترسره شوي نو موږ اندېښنه هم داسې پاتې دي او موږ په کلکه ایران د چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې د اسلامي اخوت او د اسلامي قوانینو پر بنسټ دغه اعدامونه ودروي او دغه متهمانو ته د حالت حق ورته ورکړي. همداراز د افغانستان حکومت ته دا حق ورکړي چې له نږدې څخه دغه متهمین سره وګوري او دغه وروسته چې یو داتمنی افغان چارواکو ته او دغه کسانو د کورنۍ ته ورپه برخه سو بیا قضایی اقدام د دوی په باب وکړي.
ممکن ایران اول قطعا انکار وکړي چې دوی څوک نه دي اعدام کړي، اما هغه خلک وایي چې د دوی مړي ورسپارلې دي، او یا ممکن ووایي چې دوی همداسې شرایط برابر کړي ول متهمانو مدافع وکیلان درلودل. ستاسو په نظر باید څوک د دې پوښتنه وکړي د افغانستان بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کولی شي؟
متاسفانه دې لپاره چې زموږ کمیسیون یو ملي کمیسیون ده، موږ نشو کولی چې په مستقیمه توګه په خپل سر په نورو هېوادونو کې د دوی په چارو کې موږ هلته مداخله وکړو. یوازینۍ لاره یې د افغانستان د خارجه چارو وزارت مسؤولین ده، او د میشت خارجه وزارت هغه نمایندګیګانې چې سفارتونه چې په ایران کې ده، همداراز کنسولګري ګانې چې په مشهد او په زایدان کې ده. دوی لخوا له نږدې دوی دا حق لري او دا مکلفیت لري چې له نږدې څخه دغه متهمین او هغه کسان چې په زندانو کې او په بندیخانو کې بند ده افغانان، دوی سره وګوري.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر نادر نادریو چې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو په اړه د خپل کمیسیون عکس العمل څرګندو. د نیمروز ولایت چارواکو هم د ایران په سرحدي ساتونکو تور لګولی چې د قانون خلاف اکثره وختونه د افغانستان لوري ته پر ملکیانو ډزې کوي. د نیمروز والي غلام دستګیر آزاد ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې یو افغان زلمی ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو ټپي کړ چې اوس په روغتون کې د درملنې لاندې دی. هغه وایي په دې اړه له ایراني چارواکو وضاحت غوښتی دی. د دې ستونزې په اړه د نیمروز له والي سره زموږ سیمه ییز خبریال شرف الدین ستانکزی غږېدلی. ښاغلي آزاد، د وروستۍ پیښې په اړه وویل.
وضعیت مریض څنګه دا ایران ولې دا کار کړی تاسو څنګه کړی؟
بل خو تاسو چې په خط مشکلات جوړې دا رعایا د قوانین د مرګ چونه سي به دې کوي کسان دې قانون نه اصل لري په ملکي کسانو کې به دې خو زیات داسې قضیې سره دی موږ د سرحدي پولیس له لارې کمیسري دی دا مو اعتراض کړی دی وزارت د داخلو په اړه ته موږ کې نیولي چې دا ډزې باید بند شي په ملکي کسانو قانون د مرګ نه دی شوی.
په خو هم والي صاحب څو واره د څه شی سوي دي پېښه؟
تقریبا دا کال چې ولاړی هوا تا کال بشه دا پېښه څه دی په دا کال کې دا دوی اولي واره.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د بادغیس ولایت امنیتي چارواکي وایي طالبانو په قدس ولسوالۍ کې یو قومي مشر وژلی. که څه هم طالبانو د دې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د راپورونو له مخې دوی هغو قومي مشرانو ته د مرګ ګواښ کړی چې دولت پلوي دي.
د بادغیس ولایت امنیت چارو قمندان جنرال سید احمد سامي په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل ملا محمد جان د قادس ولسوالۍ د یوې قرې مشري په غاړه لرله. د وسلوالو کمین کې کور ته د تلو په مهال ووژل شو.
طالبان یو گروپ به نام محمد یوسف خوی پرسکی و به قادس ولسالین تقریبا 15 کیلومتر لری به منطقه که تاکت نمیگی ده آقای قومی مشر پرمخ کمین نیولای آقای واجلی او یو کما سلای و نولای یو کاری ده قوم مشر ده همای خان نمیگی قریه.
امنی قماندان ده پیخی عاملین طالبان و بلل زیاد تکل قاتلی پیژندل شوی د دولت دی نیولو هڅه پیل کړه. که څه هم طالبانو د تازه پیښې مسؤلیت ازادي راډیو ته لانه د منلی، خو یو بل جلا ټلیفوني تماس کې د ملا قدوس په نوم یو تن چې ځان تل خبري رسنیو ته د مخالفو وسله والو د یوې ډلې مشر بولي د خپل ولایت مقر ولسوالۍ قومي مشرانو ته دولت سره د مرستې په صورت کې د مرګ ګواښ وکړ. ازادي راډیو ته د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته وویل که کوم قومي مشر د دوی په خلاف دولت ته معلومات یا په ضد خبري وکړي سر به یې له تنه جدا کړي. خو د بادغیس امنیت چارو قمندان وویل دوی د ولسي مشرانو لپاره تر دې وروسته ټینګ امنیتي تدابیر نیولي دي.
وسلوال طالبانو پرون د هغو دوی یرغمل کړو فرانسوي ژورنالستانو ویډیو خپره کړه چې د تیر کال د دسمبر په 1 د تګاب او سروبي د ولسوالیو ترمنځ برمته کړي ول. دوی د فرانسې دریم تلویزیونی چینل ته کار کوو. په دې ویډیو کې د طالبانو استازي عبدالله الوزیر په خپل پیغام کې د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزي ته په عربي ژبه خبرداری ورکوي چې که د دوی یو شمېر بندیان خوشي نه شي برمته کسان به ووژني. الوزیر وویل چې د بندیانو د نومونو لست فرانسوي چارواکو ته سپارلی دی. تېرې اونۍ په پاریس کې شاوخوا سل تنو مظاهره وکړه او فرانسوي ژورنالیستانو د اخلاصون غوښتنه وکړه. په لشکره کې د ایمرجنسی محسسې مرکز د ایتالیا په میلان کې د پر خپل کارکونکو لګیدلې تورونه بیا اساس بللې. افغان مقامات وایي په هلمند کې د محسسې په روغتون کې لاسي بمونه د ځانوژنې واسکټونه او نورې وسلې نیولې او په دې ارتباط د دې روغتون د دریو ایټالوي کارکونکو په شمول نه تنه نیولې دي. د ناتو ځواکونو ویلي چې دوی د دې کسانو د نیولو په عملیاتو کې برخه نه لرله. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د قضیه له نږدې څاري. د موضوع په باب نور تفصیل عصمت سروان اوروي.
د ایمرجنسی ایتالوی موسسې مشر وویل چې په هلمند کې د دوی درې کارکوونکي د دې لپاره نیول شوي دي چې هغوی د عامو خلکو په شان د طالبانو معالجه هم کوله. د ایمرجنسی موسس ګیانو استرادا وویل چې په لشکرګاه کې د دوی په روغتون کې په سلو کې څلوېښت معالجه کېدونکي کسان ماشومان دي چې دا د دې ښکارندوی کوي چې ناټو د طالبانو پر ضد په خپلو عملیاتو کې ملکي خلکو ته مجروب دي اړولې. استرادل په یو تلویزیونی مرکه کې د افغان ماشومانو مرجوب لته په اشاره وویل همدا علت دی چې د ناټو ځواکونو ته دا ویل ګران دي چې دوی پر خطرناکو تروریستانو بمباری کوي. د ایمرجنسی موسسې مشر دا څرګندونې وروسته لدې کوي چې د هلمند والي او نورو چارواکو وویل چې د ایمرجنسی روغتون نه کارکوونکي من جمله درې ایټالویانې د والي ګلاب منګل د وژلو او په لشکرګاه کې د ځانوژونکو حملو لپاره د دسیسې په تور نیولي او له هغوی سره په روغتون کې د ځانوژنې واسکټونه، چاودونکي مواد، لاسي بمونه او تومانچې نیولي دي. خو د ایمرجنسی موسسه په هر راز ځانوژونکو حملو کې د خپلو کارکوونکو لاس لرل ردوي او وایي چې دوی د هلمند له ولایتي چارواکو سره ښې اړیکې نه لرلې، ځکه چې دې روغتون د خپلو پالیسیو پر اساس د ټولو ناروغانو او ټپیانو درملنه کوله. ایمرجنسی له 1999 څخه په افغانستان کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. له بل خوا افغان امنیتي مقامات وایي چې له نهو واړو نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېشنې دوام لري. د ایټالیا حکومت د دغو کسانو نیونه تایید کړې او د دغه هیواد رسنیو ویلي چې درې واړه ایټالویان طبي کارکوونکي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی زمری بشری وویل چې اوس دوی په دې باب پلټنې کوي چې د ځانوژنې واسکټونه او بمونه په څه ډول روغتون ته وړل شوي دي او دا کار چا کړی دی. خو د هلمند والي د روغتون کارکوونکي د ده د وژلو لپاره په دسیسې تورنوي او وایي چې د ده د وژلو لپاره یې د بلوچستان په مرکز کوټه کې پلان جوړ کړی و.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ملګرو ملتونو له عمومي منشي غوښتي چې په افغانستان او عراق کې د ناتو د پوځي حضور د اهدافو په اړه څېړنه وکړي. احمدی نژاد ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په استول لیک ویلي په دغو هیوادونو کې نړیوالو ځواکونو پراخ حضور په میلیونونو خلکو ته مرجوب لاړولې او خپلو کورنو پرېښودو ته اړ کړی دی. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ایران د افغان بندیانو د اعدام لړۍ پیل کړې او تر اوسه په لسګونو افغان بندیان اعدام کړي او مړي افغانستان ته استولې دي. وستوال طالبانو پرون د هغو دوه یرغمل کړو فرانسوي ژورنالستانو ویډیو خپره کړه چې د تیر کال د دسمبر په یو دېرش مې تګاب او سروبي ولسوالیو ترمنځ برمته کړي وو. دوی د فرانسې له ولسمشر څخه غوښتي چې دوی بندیان د خوشي کړي کنه دغه برمته به ووژني. د بلخ ولایت په خپل ولسوالۍ کې وروسته سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې. په لشکره کې د ایمرجنسی محسسې چې مرکز د ایتالیا په میلان کې د پر خپلو کارکوونکو لګیدلې تورونه بیا اساس بللې دي. افغان چارواکو د دې محسسې پر کارکوونکو تور لګولې چې د هلمند والي په د وژلو په ناکامه دسته کې لاس درلود. د اصولې ملي مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې د دې جرګې جوړولو ته ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان بانک چارواکي وایي د اقتصادي پروژو او د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره یو نوی نظر پوښتنه پیلوي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی او زیاتوي کدی په پاکستان کې وایي د روانو پوځي عملیاتو څخه به نه وي ژغورل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اټومي وسلو د مسؤلیت په اړه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه چې پکې وڅلوېښتو هیوادونو برخه اخیستې پرانستله. او د اوکراین ولسمشر وای چې هیواد به په لوړ سطح د غنی شوی یورانیم او ذخیرې چې په اټومي وسلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي لمنځه یوسي. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د دې جرګې جوړولو ته ټول تیاری نیول شوی او په ټاکلې نیټه به جرګه په کابل کې جوړه شي. د دې جرګې د تدارکاتو د کمیسیون مشر او د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ پرون په کابل کې په یو خبري پرون په کابل کې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته په دې اړه یو لړ توضیحات ورکړي. تفصیل له کابل زموږ د همکار پر راپور کې.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو کمیسیون وایي چې د سولې په اړه د دې جرګې ټولې مشورتي پریکړې به د کابل په راتلونکي کنفرانس کې وړاندې او په اړه به یې د نړیوالې ټولنې بشپړ ملاتړ ترلاسه شي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو رئیس او د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې غړو ته د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل او څرګنده یې کړه چې د دې جرګې پریکړې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ستول لپاره حیاتی ارزښت لري. خاغلی وردګ وویل چې امریکا او نړیوالې ټولنې د سولې له ملي مشورتي جرګې څخه بشپړ ملاتړ کړی او د سولې او ملي پخلاینې په اړه به د دې جرګې د پریکړو په حق له نور نړیوال ملاتړ هم ترلاسه شي.
نتایج جرګه ملي مشورتي صلح
د سولې د ملي مشورتي جرګې نتایج به د کابل د کانفرنس مهم اجنډا وي. یعنی د کابل په کانفرنس کې چې د لندن د نړیوال کانفرنس دوام دی د سولې طرح نړیوال تر وړاندې کیږي او په اړه به یې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه شي.
ډاکټر وردک وویل تر کومه حده چې دای معلومات لري ګمان نه کیږي چې د دې جرګې له ترسره کېدو مخکې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د دې هیواد په کومه برخه کې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. ټاکل شوې ده د سولې ملي مشورتي جرګه د سور یاغوی د میاشتې په 12 نیټه په کابل کې د درې ورځو لپاره د لوی جرګې په تاریخي خیمه کې جوړه شي او کابو 1500 کسان به پکې برخه واخلي. د دې جرګې د تدارکاتو د کمیسیون رئیس ډاکټر وردګ وویل چې د دې جرګې ټول ګډونوال به په کمیټو وویشل شي او په یو اجنډا یا موضوع به د هرې کمیټې طرحې او وړاندیزونه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. د وویل چې د سولې په ملي مشورتي جرګه کې به له 1500 کټګوریو څخه خلق برخه واخلي او هڅه کیږي چې له ولایتونو او ولسوالیو څخه وتلي قومي مشران او د خلکو رښتینی استازي د جرګې ته راشي.
د بلخ ولایت په خپل ولسوالۍ کې وروسته سیلابونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولې. سیلاب ځپل خلک شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. نور حال د سمې ولاغښتون پر پوکي
په خپل ولسوالۍ کې د سیلابونو په هیډو د ځاني او مالی زیانونو سربېره د دغه ولسوالۍ سیلاب ځپلو سیمو وګړي د څکاک د اوبو د نشټوالي له ستونزو سره مخ کړي دي. د بلخ ولایت د خپل ولسوالۍ ولسوال محمد ابراهیم یعقوبی وایي چې دغه ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د دوه ورځو پله پسې د سیلابونو په بهیدو سره یو 24 کلن زلمی مړ، 14 تنه ټپیان، 4 زره جریبه کرهنیزه ځمکه، 350 جریبه باغونه او 4 کیلومتره سرک قرآن او له منځه یووړل. یعقوبی وایي موږ هڅه کوو چې د سیلاب ځپلو سمو خلق د ته واه څو چې خپل کورونا پرې د کچیر خپل کورونا پرې نه دي د کورونو د نړیدو خطر لیدل کیږي.
تلاش ما د ای است که ما تمام مردم
دا محل په سیمه کې د سیلابونو د وخت زیانونو څرنه روان دي. دوه تر درې زره کورونا د سیلابونو تر ګواک لاندې دي. نو ما وړای وای چې تیر کال هم دغه ډول نوړین سره مخ شو خو د سیلاب د راوتو په سیمو کې د اړتیا وړ مرستې له موږ سره نه دي شوې. د خپل ولسوالۍ د اسماعیل خیل د کلي اوسیدونکي حاجي سرپراز د سیلابونو د زیان په هکله آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیلابونو دوی د څښاک د اوبو له جدي ستونزې سره مخ کړي دي.
شدت پیدا کو نتی جنوب لخوال دیگرن پر منگ شلاو را غی باوت شویده دید چه منگا مقرران غختن کردی دی ورسوالی که امکانات نو خارجی مؤسسو توجه نده کردی منگ تی الحمدلله زانی تلفات نلرو مالی دیر زیاد لرو اونو دستلو یا اونیم سلو کرو که تخریب سویدی او
په دا سال کې د خلم پولیس ولای کې سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولی دي چې څو ورځې د مخه دغه ولسوالۍ ولسوال محمد ابراهیم یعقوبی پر دولت او بهرنیو موسسو غږ وکړ چې د خلم ولسوالۍ په زرګونه کورنۍ د سیلابونو د ګواک سره مخ دي. د سیلابونو د راوتو په سیمو کې د ورسره مرسته وکړي.
د افغانستان بانک چارواکي وایي د اقتصادي پروژو او د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره یوه نوې نظر پوښتنه پیلوي. په دې اړه نور حال د ماسوم ایوان پر راپور کې
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د اقتصادي پروژو او افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره یوه نوې نظر پوښتنه پیلېږي او دا نظر پوښتنه به پراختیايي اړخونه هم ولري. د افغانستان بانک لومړي مرستیال محیب الله صافی د سیمینار پرانیستلو پر مهال خبري اعلان وکړ وویل چې دا نظر پوښتنه د افغانستان بانک لخوا او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مالي لګښت کیږي. نوموړي وویل دا یوه ملي نظر پوښتنه ده چې له مخې یې د یوې نوې پالیسي اساس شول کیږي.
دا د افغانستان سروې ده چې افغانستان بانک په مک دی یو سیاري پلارا چولې ده او واړی چې یو څه معلومات خصوصا د زراعت په سکتور کې، د خدماتو په سکتور کې، د بیا آبادولو په سکتور کې لورونو ناراجمه کې ځکه دغه معلومات اساس ګدی د یو نوې پالیسی لپاره، ولې د پالیسی د دقیق جوړولو لپاره ارقام باید موجود وسیږي.
د افغانستان بانک مرستیال وویل چې د کرنې، بیا رغونې او نورو خدمتونو د سکتورونو استازي به په دغه سیمینار کې د بانکونو څخه د پورونو اخیستلو په اړه خپلې ستونزې وړاندې کړي او د حل پر لارو چارو به یې هم بحث وسي. خو ځینې کروندګر د دغې نظر پوښتنې نتایجو ته دومره خوښ نه ښکاري. دوی وایي بانکونه په ډیرو سختو شرایطو سره پورونه ورکوي چې پوره کول یې دوی ته ستونزمن وي. ویل کېږي د افغانستان بانک نه یوازې چې کروندګرو ته د پورونو ورکولو سیسټم نه لري، بلخوا د کرنې بانک هم چې پخوا یې کروندګرو ته پورونه ورکول د ډېرې مودې راهیسې تړل شوی دی. د کرنیزو چارو څېړونکي وایي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی او باید په دغه هیواد کې کرنې ته ډېره پاملرنه وسي. دوی وایي که کروندګر وهڅول شي پورونه ورته ورکول شي، نو د افغانستان کرنه به غښتلې او اقتصاد ته به یې هم پوره ګټه ورسیږي.
او سم څو سیمه ییز نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی او زیاتوي کدی په پاکستان کې وایي د روانو پوځي عملیات څخه به نه وي ژغورل شوی. د ګیلانی دا څرګندونه د اکثرو امریکایي استخباراتي ادارو د باور خلاف دي چې وایي اسامه بن لادن د پاکستان په قبایلي سیمو کې چیرې ځان پټ کړی دی. ګیلانی چې د اټومي وسلو د مسؤلیت په اړه په غونډه کې د ګډون لپاره واشنگټن ته تللی، پرون د امریکا له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دی ډاډه دی چې اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی. ګیلانی وویل دی د اسامه بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه زیات معلومات نه لري، خو هغه په پاکستان کې د سختدریزو پر وړاندې د روانو عملیاتو من جمله سوات او جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او وی ویل زموږ پوځي عملیات ډیر بریالي دي او که چیرې هغه دلته وای نو به نیول شوی وای. ګیلانی زیاته کړه، زه حتی په دې کې شک کوم چې هغه به ژوندی وي که نه. یو امریکایي لوړ رتبه چارواکی قرغیزستان ته ځي چې د دې هیواد موقت حکومت له مشر سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رابرټ بلیک به له روزا اوتنبایوا سره چې ځان د موقت حکومت مشر بولي او دغه راز له نورو چارواکو سره وګوري. نوموړی به لومړنی جګپوړی امریکایي چارواکی وي چې دې هیواد ته د وروستي پاڅون وروسته ځي. د دغه پاڅون په نتیجه کې اپوزیسیون ډلو د ولسمشر کورمان بیق باقیف حکومت نسکور کړ او هغه دې ته اړ کړ چې له بشکک څخه د هیواد جنوب ته وتښتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اټومي وسلو د مسؤلیت په اړه د ورځنۍ نړیواله غونډه چې پکې وڅلوېښتو هیوادونو برخه اخیستې پرانستله او د اردن د پاچا ملک عبدالله په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره مهمې غونډې وکړې. اوباما او عبدالله د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د هر څومره ژر پیلېدو غوښتنه وکړه. اوباما د چین له ولسمشر هوجنټاو سره خبرې وکړې او ویل کېږي چې د دوی خبرې پر دې څرخېدې چې آیا چین به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو او جرمني سره یو ځای شي چې غواړي پر ایران د دې هېواد اټومي پروګرام په خاطر څلورم ځل بندیزونه ولګوي. د مالزیا صدر اعظم نجیب رزاق له اوباما سره په خبرو کې له دې سره موافق و چې نړیواله ټولنه باید ایران ته د خپل اټومي پروګرام په اړه ښکاره پیغام ورکړي. او د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ وایي اوکراین به خپل په لوړه سطح د غني شوي یورانیمو ذخیرې چې په اټومي وسلو کې ورڅخه استفاده کیږي له منځه یوسي. یانوکوویچ پرون په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره له کتنې وروسته دغه اعلان وکړ. دواړو مشرانو د اټومي وسلو د مسؤلیت د غونډې تر څنګ سره ولیدل. سپینې ماڼۍ وویل اوکراین به په لوړه کچه غني شوي د ډېر یورانیمو ذخیرې چې ورڅخه ډېر اټوم بمونه جوړېدای شي له منځه یوسي او واشنگټن به هم په دې کار کې له اوکراین سره مالي مرسته وکړي. او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. رضوان مراتب غوښ شو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د هلمند د مارجې ولسوالۍ په اړه چې په دې وروستیو کې شاوخوا 1500 افغان او نړیوالو ځواکونو له طالبانو ونیوله د یو امریکایي قومندان په حواله لیکي. په مارجا کې حالات اوس هم نازک دي. ورځپاڼې د بریج جنرال لری نیکلسن څخه په نقل وایي سرل دی چې په مارجا کې له هیلو ډکې نخینې خانې لیدل کیږي، خونځي پرانستل شوي دي، کروندګر له کوکنارو پرته نور تخمونه کړي او پولیسو ګزمې هم پیل کړي، خو شپږ میاشتې نورې په کار دي څو د مارجې عملیات بریالي وګڼل شي. جنرال نیکلسن لاس انجلس ټایمز ته ویلي فکر کوي چې عملیات په بریالیتوب پیل شوه، خو دا چې دا عملیات کامیاب او که ناکام دي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به دا خبره روښانه شي. پاینه حل کې بیا د هلمند والی ګلاب منګل ورځپاڼې ته ویلي دي چې اوس هم په مارجا کې طالبان ځایي خلکو ته ګواښونه کوي. لاس انجلس ټایمز دغه راز د افغان دولت او امریکا ترمنځ وروستي کړکیچ ته په اشاره لیکلي چې امریکایي مقامات هڅه کوي څو له افغان ولسمشر سره وروستۍ لفظي شخړه تر شا کړي. دیر شپیګل جرمني مجلې بیا تر دې عنوان لاندې چې اوس وخت رسیدلی چې جرمنیان د افغانستان د جګړې په اړه وغږیږي یو مطلب کې لیکلي. جرمنی د افغانستان په جګړه کې د داخلېدو په اړه له مختلفو ستونزو سره مخامخ ده. د شپېګل د افغانستان د جګړې د اهمیت د کمولو په اړه د جرمنی د حکومت هڅې بزدلانه بریلې دي او لیکي چې اوس وخت رسیدلی څو حکومت حقیقت ومني او باید په دې اړه چې افغانستان کې د جرمنی د ماموریت اهداف څه دي یوه علني مناظره جوړه کړي. مجله وړاندې لیکي لوګدې مودیرا هیڅ پښتنه داد چې جرمنیان د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کوي او څه کولای شي. جواب داد چې جرمني ځواکونه په افغانستان کې هیڅ نشي کولای. دا په دې معنی هم نه ده چې ګواکې جرمني سرتیري لازمه روزنه او یا مهمات نه لري، بلکې خبره داد چې په افغانستان